په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو سره پیلو. نن د غوی یاساور اتمه ده. لنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي د مجاهدینو د بریدې ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ لشخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. له بلې خوا د آزادې اروپا ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا د ایراني سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بنده شوه او د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوه. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه. له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی. اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سخت اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړل چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دې هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشاره وویل دا غونډه د یو داسې ریښتینې ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وځنډاوه. په مادرید کې میش د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند وویل چې د دې سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبې په فوق العاده عمومي غونډه کې د دې پریکړې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پریکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده. د توریزم نړیوال سازمان چې 1600 غړي لري مرکز د هسپانیا په مرکز په پلازمینه مادرید کې دی. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل نن دی غوي یا ساور اتمه ده. لنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې وخت ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم هم نسکور شو. پرون د غوي یا ساور د میاشتې ومنېټه و پر پخوانی لومړنی جمهور رئیس داود خان هم د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابر و. اوس چې مجاهدین بیا وخت رسېدلی د مجاهدینو د بریدې ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. احمد شبر نن د غوی یا ساور اتمی تحولاتو ته په راپور کې لنډه کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ساور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ د شوي موافقې له مخې صبغه الله مجددي د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سولهییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمن د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خدا سوله و نشوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې و نتوانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شاغلی وزیر زیاتوي چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تڼي کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه، خو د ده په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت یې ستنې په ړنګېدو شوې چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمي په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمي او دا نور د ډاله چې ورسره و دا ټول سره یو ځای شو. د دې پر څنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ یې د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر و هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درې ځل هلته لاړو جبل سراج ته، د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنز غونډې وشوي. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلور ته اسلام آباد د بینن سیوان په مشرۍ د ملګرو ملتو تړون تجمن وو، نو څرنګه هغه لوری ونتوانېده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وژغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دی له بینن سیوان سره له نږدې همکار وو.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینن سیوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت نشي ما قبل انتقال دی، ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
شاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پریښودل، نو د سیمې هیوادو یو ناسم پلان طرحه کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیز خبرونه کې د ساوریا غوی پر اتمی خبرې کوو، پر هغه تحولاتو چې په نتیجه کې دیش کاله مخکې مجاهدینو کابل ونیو او بری اعلان کړ. له دغه تحول څخه څه زده کړې ترلاسه کېدای شي؟ په تېره بیا اوس چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي دي، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. سیف د چلرن ماسا وایي چې سګنې روژه د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه ده. د دې ادارې پر اساس د معمول خلاف چې په روژه ماته کې به د افغانانو پر دسترخوان څو ډوله خواړه و سکال، ډیری افغانان په وچ ډوډۍ روژه ماتوي. البته د روژې ختمېدو ته هم یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
سیف د چلډرن وایي سژنې روژه د بېوزلۍ او سختې لوږې د ډېرېدو له کبله د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه وه. سیف د چلډرن پرون په یو بیان کې وویل لکه چې د تیر کال په اگست کې طالبان واک ته رسیدلی افغانستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له دې کبله د افغانستان نیمایي وګړي په تیر بیا ماشومان په نست نه مړیږي. دا اداروي په افغانستان کې د خوړو کموالی او بیوزلی په روانه روشه کې لا څرګنده شو. عموما افغانان د روژه ماتي لپاره ډیر او متنوع خواړه چمتو کوي خو سږ کال ډیر لږ افغانان د داسې دسترخوان وصل لري. ازادي راډیو ته هر ورځ داسې پیغامونه را رسی شي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څکنو د کلن ګلدین ګرانیان یکه متیان خو بیا اندازې ډیر زیاتې د ګرانوالي په صدې ډیر زیات خطرې ده. په د دې روزي په میاشت کې بیا لشتند شلچند اریو چې ګرانیږي دولت او د غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي.
السلام علیکم. زاد القدس د کابل کمپنی څخه سرغړې کوم چې دا ونستا خلک نه کار لري نه یو کار کاروند لري نه بل شی لري.
په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس کریس نیامان دی وای سشکال روژه د ډیرو کورنوی لپاره خورا متفاوته و. د روژې په میاشت کې د ورځې په پای کې اکثر افغان کورنۍ روژه ماته په څو ډولو خوراکونو کوي خو دا ځل کورنۍ مشتوي چې د پخوا په شان د خپل ماشومان روژه ماته نه لري. ځینې ورځې خو دوی روژه یوازې په وچه ډوډۍ ماتوي. نیامان دی همدارزوی حتی تر روژې مخکې ګڼو کورنۍ نشوي کولای چې خپل ماشومان ته درې وخت خواړه برابر کړي. دوی لختل پروګرام یو یا دو وخت ډوډۍ استلې او د خوړو اندازې هم کم کړې ده. د سیف د چلډرن پر اساس ډیری افغان کورنۍ خپل ماشومان اړستلې چې کار وکړي او دا ماشومان په جنو مواردو کې د ورځې یوازې 2.5 سنت ګټي.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو کم عمر بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړ وکړه. بلاول بوټو چې د پیپلز ګوند مشر هم دی ورسته لدې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړی او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریفونی او تفصیل په دې رپورټ کې.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوي ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکو ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري. په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوی ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وسوي د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکله د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه